تعویزی راکړي.
دان دیخنی په داسې حال کې چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني یو رسپانې یونګ فرای هایت راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. رسپانې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اګست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تګ قضیې درلودې او د پولیسو له لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول څېړل کېږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغه خبرې اترې تر ډېره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وي چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوسمهال له 2000 څخه ډېر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې په اړه د لزګونو بیړنیو قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنیو نږدې دوه اونۍ د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال په اړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,450 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له دې ډلې شدید خارښت او نس ناست یخته شوي دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیایي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خپرېدل یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناستې ناروغیو د خپرېدو خبره کوي، هغه چې سیمه ییز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نس ناست یخته شوي دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سخت اسهال شوي دي ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سترګو مر کې د خیمو لاندې ژوند کوو، ځکه خلک اسهال کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته اسهال شوي دي، خارښت هم راغلی دی ډېر خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخې شته دی، خو هغې ته چې ورځې ډېر امکانات نشته. یو بوتل شربت درکې درته چې همدغه اخله او دې سره بخه شي.
یو شمېر سیمه ییز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کان کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیخي ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملا دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډېر زیات شوي دي. ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیروي او په دی خلکو غنه غونه زیاتیږي.
مرکز اسداباد تسیرما د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نغختل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایس کبیس یو ډول ساري خارښتي ناروغي ده چې لامل انسان له ستوني لاندې په سخت خارښت اخته کیږي. د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لیږدول کیږي، د غراض له ګډو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال دی. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو توشکو او اغوستونکو شیانو غوړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل، او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناس لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي، او د درملنې لپاره یې د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څښلو، د خامو خوړو په نه خوراک، او دغه راز د حفظ الصحې په مراتبو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې روغتیایي ستونزو په تړه او د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا وبا د رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږي مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر په اتمه په یو انلاین خبري کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د تیرې اګست میاشتې د یو دیرشمې نیټې مرګونې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 200 ډېر کسان مړه شوي، نږدې 3000 ټپیان شوي او 3000 کورونه نړېدلې دي.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي، یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې ورته نه رسیدلی. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظمې او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1 شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو، مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلي ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکي وارث چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13 مې ازادي راډیو ته وویل. دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې یو رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلي لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلي.
که څه هم حکومت مرستندوی ادارو خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم دا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته، همدارنګه غیر خوراکي توکو ته، بسترو ته، خیمو ته، لباس ته، د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته، توشک ته، بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازمو لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتونه شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبه په ورځ د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
شفاف طریقہ بانے اگر مستحقین و تادر سوال نڑائی جریان لیڑی یو ترتیب خدا دے چچو مرست راوڑی اگر کنگ دے یو کاغا بسامان بشکلی کاغی غختن ہو کی چھے منگ اختلا تقسیم ہو بجادت نی کول کھو اگر زمین ہو تا منگ برابر ہو اگر صاحب بجو اختلا اس دان مرست تقسیم ہی دویم ترتیب دا دی که هغوی وغواړي چې موږ دغه مرستې همدلته تاسو ته تسلیموو. د دغې لپاره کمیټې جوړې کړې دي. مزار دره کې ځان له د مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زموږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغې دپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلي دي. نړیوالو چې کوم ادارې دي یا مثبتو سازمانونه دي یا خیره بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمد لله د دغه کمیټو د نظارت د لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګر ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل شوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. اخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبې په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالیو درې نور او خیوې ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوه د حوادثو اصلاح یوه مخبل ولسوالۍ مقام کوم خلک چې زرغناک تکلیف ورته رسېدلي هغول انشاءالله موږ په پوره ایمانداري سره مرستې رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نفوس زیات دی او مرستې په هغه بنیاد باندې لا نه دي راغلي تر اوسه. اوس خیمې چې څومره راغلي مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوي دي. نو هر کور له خیمه رسېدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمې نشته دی په دې چې مخلوق زیات دی
خو درونتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ډلې د افغانستان د درونتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤل عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درنګړی او نظارت نه لرو دی دغسې مرستونه. نو دا ډېره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډېر وي، خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پېښه کې 98% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کله څنګه تعریفوو؟ که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډېر موقت شی ده، ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدای سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویو خیریه موسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوي د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړیو بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شویو کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کېږي او که مرستندویان یا موسسې سی خپل غوړی وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په 8 په خپله ایکس پاڼه یوازې د 40 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او آن میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا یې افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو دا مرستې رامنځته سوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیون ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 4,15,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون 2 برخو خدمتونه برابر کړي.
facebook.com/azadiradio ده آزادی ملما.
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه اوس معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحاله يم چې سس مل مې یو ما سس په برنامه کې شپږ سلويش یا وسلويش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ سلويش کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړی په کلیو د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقی لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته، موسیقی یو هنر نه دی، موسیقی یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسی سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فیزیکي حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول ټول ریاضی شمیرې دی. مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت جاخه چې دا خپل په ځای کې نه یومه، زه بي ځای وایل سوی ما به اصلاح کړم. دا چې یو علم دی ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. دا سی یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلي؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروسته یوه مو چې ویلي وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ د اکاډمیک نه یم، زه یو اماتور یم او دومره زده یم چې خپل سندره د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي موال چې غته علم دی او د دې پویدو ډیر پانتونونه باید چې سړی وجرابه کې په یو چلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډیره غته علم دی. او دومره چې ما زده سوي دي خپل د سندرې لپاره کول شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ و وایم او په سټوډیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم افزار دی شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ په کیوبیس کې یو تقریبا و شپتا او یا پیساده بلدیت لرم چې ارنج کوم او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی دا د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی بیا ما په دې لارا چې شروع کړه اوله سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی ما ته سندره شیدې شیرونه یو خپل جوړوم په پاسی ژبه په دری ژبه جوړوم د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدګی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونسی او دیگر نکار مخدرا را مورفین تبا کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون په ملي تالار کې هلته ما وایل است د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار ک ولس کاله مخک ده د فرادریا سره په یو کنسرت کې ما اجرا کړی دی
او دغه سندره چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلې دي شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مونږ نه دي اخیستلې او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ما ته ارنج به وکړي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وایم د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم هغه آخري سندرونه چې ما وایلې دي دوه سندرې دي یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همین هم یو دقه دی یو بل دقه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چی را نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی او سم پر نور سندرون کار کوم یو سندر دقه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شیر ولیکي بیا خپل سندره کې زکه هغه شیر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه کله نا کله د شیرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه هڅپو یا د یو لس هڅپو شیر خوای غزل خوای نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره چپی وی هغه هجاګانی وی چې په دری کې هجا ورته وای نو کته سزان ته خپل شیر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه داسې شیر لیکي چې تاسو یې په اسانه وو ویلای سي ترنم کړای سي یا مثلا په سندره کې وای شیرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي آیا دغه ناخوالې چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستانه بیا لاړې هجرت هم که اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي پکې ډیر قدر نشته آیا دغه حالاتو هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثره کړی دی داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو پکې انځور کړي
خو نو اولودین صاحب ټول ما سندرې دا پیام ورسره شته وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ په افغانستان کې تقریبا لس که دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون پر ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري، یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو قوالی موسیقي دی، یو محفلی موسیقي دی، یو پاپ موسیقي دی، یو فولکلور موسیقي دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چې وایي د موسیقي سره بس د تنظامیز پیامونه هستی، یو مارش موسیقي دی چې اردو په پاوچ کې استفاده کوي. دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی، ټول خلق د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی وم، په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي. او ټول دا چې دی مبارزی دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي، د دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما ویل دی گر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددي ټول شعر زه تاته وایم: تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه عمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده ای من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم، مثنوی و معنوی گنج من است، مطلعهای شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است.
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا پکې لورای ښکاري. ښه، راته ومنه وویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کومه متاثره شوې سندره که راته شعر ووایي، شعر ستاسو په ذهن کې وي. البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګېد، موسیقي باندې بندیز ولګېد، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آیا له دغو حالاتو نه متاثره کومه سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړئ سندره یې کوي؟
سندر سوی دی لودین صاحب، سندر سوی دی. اوس هغه هم ته دکلمه کومه: اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن راه ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم، من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم.
لودین
صاحب، ز یو انسانی ما پا افغانستان که پیدا سوما و غد سوما، دمر دست ما چی کرده ام، دمر ازده ما چی لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم، او اکادمیک تحصیلات مو نشده، اما دمر پا دی شرعات که زن مو عیار کرده چی ده کامپیوتر سه استفاده کوما، ده سافتیار سه استفاده کوما، ده نره سر ارتباط لرما، ده رسانوی سر ارتباط لرما، او دومره کوله توانی دوم چې خپل ژغ دنیا ته ورسوم او مخاطبین ته ورسوم. اوس وګوره زموږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دی، موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وکړي، حق نه لري چې سندرې ووایي، حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي، حق نه لري چې د وطن سره ولاړ سي. هغه څه ژوند چې موږ غواړو، هغه احساس چې موږ لرو، هغه موږ ته زمينه نه دي برابر. او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی، دومره احساس چې زموږ سره دی، یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي، هلته برنامه جوړوي. خو زه وایم وروره، زه و ته خو یو رقم، تا هم یو انسان، زه هم یو انسان یم، خو زه دا استعداد لرم، په دې لار کې زه کوشش کوم، په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم، په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم. خو تا ما نه منې، ما نه پرېږدي، تمام په د نورو په سترګې وینې، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یم، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاقه سړی یم، خو زه داسې نه یم. خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې، د دګر سره د انسانانو دپاره، د سولې دپاره، د ورورولۍ دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ماته اجازه نه راکوي، ماته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې د مسلک چې ته لرې لاس واخه.
او دغه کومه ورستۍ سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لرئ، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لرئ، بلاخره راغلی تاسو یو غوراوی یو انتخاب کړی، راغلی ګاونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو، او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړئ؟ ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري، به په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپیل اولویږي. تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوئ.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسایلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم، شهر ته هم نه زوم، بیریږم چې ما بوګیر نه کې، دیپورت بنه کې. او زما کډوالی هم چې سوي دي، د زما د هنر دپاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دی، چا مو نه دي وژلې دی، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی، زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مو پرې سوی دی، مهاجر سوی د دې دپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته، نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچا ارزش چا نه مني. هر چا چې ټوپک ور سره و، نفر ور سره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کېږي، ستا په سر کېږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تا ته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی یم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره 100 میلیونه تومنه زه د ویزې پیسې ورکړی یم. 100 میلیونه تومنه دا به ډالر به وکړي، 1000 ډالر به کېږي.
بله بله، له بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې، البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي، او دغه راز د میشتیدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب، راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخوا لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لري، او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي، یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر، موسیقي دا منع ګرځول، البته موسیقي منع ګرځول په افغانستان کې، تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه پدی دنیا یوازنی ژبه پدی دنیا دا موسیقی دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکشي کې نستا. په موسیقی کې په یو اوکتاف کې دولس نوتونه سته چې و نوت دی و نران دی پنځه مادی دی چې دا دولس نوت دی. موږ تاسو افغانستان پاکستان هندوستان ساریګاما پادانیسا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګریزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای داسې نوم دی. په دې یو اوکتاف دولس نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، پنځلس زره دی، شل زره دی، لس زره دی، زر دی، او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو د طبیعت او د باد او طوفان او باران او رد و برق او د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر سوچ موجودیت او کتله سره او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیس زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي، پارسي ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چې ژبه دی د انسانانو د حیواناتو د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی او یو نوت دی ور سره خبرې کوي.
بله،
د طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې خپل پرشته کې مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دباره کې سندرې وایي، د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي، د اعصابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک خپل هدف ته دنباله خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوی دی، او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او اوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی تفسیر شوی هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو علما ته. دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعرې جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی ځي ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، اما خپل شعر ترنم کوي، سندریز کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعرې جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دو ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼې بدله سوي، اوس موسیقي ورسره نشته؟ ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلو نغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی. خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي، خپل ترانی چې وایي، نور اندولانه د خپل ګلونو سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حال هول کوي. خو دا نه دی اوریدل، هغه خو موسیقي دی. موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي. د هر د باد جاغ موسیقي دی، د حیواناتو جاغ موسیقي دی، د باران جاغ موسیقي دی. خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی. هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري. خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات راغلی، په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو، ماته چانس برابر نسو. په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کافر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي. شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکړم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې ما ته وایي چې ته څوک یې، ما وایي چې زه مستان روشن نومېږم او قندرغاړ یم، ما ته وایي چې څه چې زده ده رباب دی زده ده هرمونیکه تابله دی زده ده، ما وایي چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم. د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و، ما ته وایي چې دې پسې مه ګرځه، ورسه په پتو خپل شوق به وکړه. ما وایي چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم، زه یو ملي سندرغاړ یو حماسي سندرغاړ یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم. او د موین فرنګي هم پوه سړی و، ما ته وایي چې تاسو څه خبرې کوي، ویل چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم په ریاست کې موږ ګمارېدل یاس، اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو، اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي، او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي. بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل ستونزه نشته، چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و، د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلی کوي چې موسیقي ورسره نه وي. دا خو لازم و ملزوم ده، او موزیک او تصویر دا لازم و ملزوم ده، یوازې دوی با چې یو ځای به اوسي. وګوره سویس رادیو یو بګراند لري، د ازادي رادیو یو بګراند لري، هغه یو موزیک دی.
بله
هغه موزیک سوس خبر سوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري. از سوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی، خو نو دا ټول لازم و ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وویني.
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما په پروګرام کې را سره حاضر شوی، کور ودان بس ستاسو یو سندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو. کور مو ودان، تر بل خبرونې مو علامل شه.
شد افغاندمون سرکش و ایرانگرم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم. آثار خاک میهنم در آسمان این جهان، بنیاد ظلم را مشکنم، من اصل طاغوت شکنم، آثار خاک میهنم در آسمان.
دو وقت گذرونو می داونن جوړیږي سما سرس پر لستا گلان جوړیږي تو وقت گزارو نو میں داونا نہ جھوڑی گئی زما سرس پر لے استا گلو نن جڑی گی
زما سرس پر لے
سرس پر لے استا گلنا